یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعته ده. خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. په راپورونه کې اوري د افغانستان وسلوال ځواکونه وایي په دریو ناامنو ولایتونو کې د جګړې تدابیر سخت شوي.
خپل ټول جګړیز احضارات لري او انشاءالله تعالی د دښمن نه د دغو سیمو د ساتلو توانمندي د هر لحاظه لرو.
په کندوز کې د هندوانو او خټکیو حاصلات زیات دي خو د مارکیټ نشتوالی ستونزه بلل شوې.
یو ډاکټر هندوانه
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا سمندري ځواکونه وایي د تیلو پر هغه ټانکر چې اسرائیل تنظیموه د پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې. نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. نن یکشنبه ده، د زمري اسد لسمه د اګست لومړۍ نیټه. خپرونه په خبرونو پیلوو له احمد تکل نه اورئ.
السلام علیکم. هرات ښار ته نږدې د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړې روانې دي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر توغندي راپرېوتي او د امریکا پوځ وایي چې د عمان په ساحل کې پر یوه اسرائیلي ټانکر د بی پیلوټه الوتکې برید دوه کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي. دا ځواکونه داسې مهال استول کیږي چې پرون او نن هرات ښار ته نږدې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړو دوام وکړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز
په هرات کې کافی ځواکونه شته. نن ځانګړي ځواکونه هم راورسېدل. اوس مهال د هرات په ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره د عملیاتو د ترسره کولو په هدف د پلان جوړول پیل شوی دی.
د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ وکړ خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې شاتک ته یې اړ باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پرونی حملې د دولتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړې چې د طالبانو پر ساحو یې کړې وې. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې د توغندیو مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه توغندي د هوایي ډګر په ځغاست لیکې لګېدلي او له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوې دي. ښاغلي پښتون په عین حال کې ویلي چې د ځغاست لیکې د بیرته جوړولو لپاره کار پیل شوی او تمه لري چې نن به بشپړ شي.
اتنیمی بجه به دره راکت یوه دا نه پلنیوی مشاکه دلیزه تخریب کردی نیکالا نم جوڑی زورمی بید.
کندهار په وروستیو ورځو کې د خونړیو نښتو په ډګر بدل شوی چې له کبله یې زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته مجبوره شوې دي. د نورستان والی وایي نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسېږي. حافظ عبدالقیوم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې کامدیش کې سیلونو 113 کسان وژلي، 12 یې ټپیان کړي او پر دې سربیره یې خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
113 کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او 1200 جریب زراعتی ځمکه تخریب شوی. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه بستری د اشپزخانه کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلابونه راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چاره کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیلاب ځپلو ته مرسته رسوونکي نه دي رسیدلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا سمندري ځواک وایي چې د عمان په ساحل کې د اسرائیلو د تیلو پر یو ټانکر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوي دي. اسرائیلو دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لورې بللی دی. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یو د برتانیا او بل د رومانیا و وژل شوي. اسرائیلي زودیاک کمپنۍ ویلي دي چې په دې برید کې د دوی ټانکر پنخه شوی دی. دا په وروستیو کلونو کې په سیمه کې پر یوه سوداګریزه بیړۍ لومړنی برید دی. د امریکا سمندري ځواک وایي چې له پیښې وروسته یې خپلې دوه جنګي بیړۍ د مرستې لپاره د تیلو ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه یې بدرګه کړي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي ساري سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې پر وړاندې د نړیوال غبرګون غوښتنه وکړه. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې یایر لاپید له انتونی بلینکن سره په خبرو کې د ایران د تروریستي فعالیتونو پر ضد د ګډې مبارزې او د یو اساسي او اغیزمن ځواب د تابعیا په اړه خبرې وکړې. د اسرایلو د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره هم پر دې موضوع خبرې کړې. او فرانسوي بوکسر مراد علیوف نن د توکیو د المپیک په لوبغالي کې د لوبې د رنګ مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ. د بوکس د درانه وزن دا لوبغاړی وروسته له هغه د لوبو له دوام څخه محروم شو چې د خپل برطانوي سیال سره د لوبې پر مهال د سر په وسیله غیر قانوني ضربه ورکړه. په روسیا کې زیږیدلی علیوف وروسته له دې چې ریفری دا اعلان وکړ د رنګ پر زینه کېناست او پرلتې پیل کړ. د لوبو تنظیموونکو علیوف ته اجازه ورکړه چې هملته کینی ځکه په رنګ کې بله مسابقه په پام کې نه وه. علیوف له نږدې یو ساعت کېناستو وروسته پاڅېد او له لوبغالي ووت. له لوبو څخه د علیوف له وتلو سره د ده برطانوي سیال فریزر کلرک دا موقع ترلاسه کړه چې د مډال خوند شي او د درانه وزن په لوبو کې پر مخ ولاړ شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه د راپورونو برخه ایته ورزو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي هرات او لشکرګاه ته سلګونه ځنګړي ځواکونه رسیدلي دي. دا سرتیری پر دې دو شهرونو د طالبانو تر بریدونو وروسته استول کیږي. بلخوا پر هرات کندهار او لشکرګاه د طالبانو تر بریدونو وروسته کورنۍ چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کندکونه جوړ کړي دي. جزئیات په راپور کې.
پر هرات، کندهار او لخکرګا خارونو د طالبانو د بریدونو وروسته د سیمو ته د تازه دمو ځانګړو ځواکونو له رسیدو خبر ورکول کیږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواره وایي په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی خو ترخوای د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوي دي. ښاغلی شینواره که څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت اضطراري بولي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه له دښمن د دې سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخې ته راغلی والته هغه الحمدلله اوس د اوپراتیفي او تکتیکي قمندانانو د منظم پلانو په بنسټ باندې مدیریت شوی دی، مخې نیول شوی دی د دښمن، او په عین زمان هغه کوم لازم مدافعوي خطونه چې دي په دې درې ولایتو کې هغه جوړ شوي دي، په استحکاماتو باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان هرات، کندهار او لخکرګاه کې طالبانو ته د درنې مرغوبلي اوختو خبره هم وکړه او ترخوای وویل چې تیر یو اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوی. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لخکرګاه خارونو بریدونه وکړل او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه. خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې خارونو د طالبانو بریدونه په شاتم بولی او د ډلې ته یې درنه مرغوبله اړولې ده. لدی دری ولایتونو بیا هرات ته د جمهور رئیس غنی په امر د کورنۍ او چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د جګړې د کنټرول لپاره استول شوی. کورنۍ او چارو وزارت وایي له هغه سره ځانګړي پولیس هم سیمې ته لیږل شوي او ډیر ژر به د دې ښار په امنیتي وضعیت کې ژور بدلون راشي. د لخکرګاه او کندهار کې هم امنیتي او ملکي چارواکو د وضعیت له کنټرول خبر ورکړی او وایي چې طالبان سخت ځپلي دي. هغه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کنډکونه جوړ کړي. د وزارت په وخت پر کړې خبر پاڼې کې لیکلي دا کنډکونه د عامه امن ریاست تر مشرتابه لاندې جوړ شوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به ګټور ثابت شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ښکاره دا ګام وروسته تر دې پورته کوي چې وروستیو کې سیګار په یو راپور کې پر کابل ښار د طالبانو د ولکې په اړه اندېښنه وښوده. خو افغان حکومت دا ورکوي چې نه یوازې د کابل امنیت بساتي بلکې له لاسه وتلې سیمې به هم بیرته نیسي.
عمردل چې پر هرات، کندهار او لشکرګاه د طالبانو تر بریدونو وروسته کورنۍ چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کنډکونه جوړ کړي دي. په دې وروستیو کې په کندهار کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د کندهار هوایي ډګر مسؤول وایي د دې هوایي ډګر رنوي چې تېره شپه د راکټي بریدونو له کبله تخریب شوی و د بیرته جوړولو کار یې پیل شوی دی. بلخوا د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر تر برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن شوي دي. د ازادي راډیو خبریال را سره مستقیم تماس کړی نور جزئیات لدڅ خبرو مهرباني.
د کندهار وای د ګر مسول مسعود پښتون ازای راډیو ته وای چې تیر شپه شاو خواته بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر وای د ګر درې توغندي توغولسی چې یوه د وای د ګر پر ځغاسلی کا یارن ویل کېدل چې یو برخه تخریب سوي د شاغلی پښتون په وینا د توغندوی د لګیدو په پیښه کې چاته زیان نه رسیدلی خو د وخت وخت لپاره دغه وای د ګر ټولې الوتنې لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د غاسلی کې د بیرته جوړولو کار پیل شوی او نن ورځ تر پای به بشپړ شي.
پاتنیم وجه به درې راکټ یو دا نه پر نیو مشکې ته لږه تخریب پیل کړي نه کله نن جوړې جوړې مې به
دا په تیر دو ورځو کې پر کندهار وای ټکر دوهم راکټي حمله ده. د وړم شپې په پیښه کې چې هم درې توغندې د وای ټکر او هوایي لواء ترمنځ لګېدلې وه ځاني او مالي تلفات یې نه لرل. پاین کې د کندهار اوسېدونکي پر وای ټکر د برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن شوي دي.
هدایت لاین د کندهار اوسېدونکي دا چې پر کندهار وای ډګر باندې راکټونه غورځول شوي دي او پروازونه درېدلې دي دا د خلکو لپاره یوه لویه اندېښنه ده، ځکه عمومي لارې چې دي هغه هم د جنګونو د عمله څخه خراب شوي دي، یا هم په ورځو ورځو به خلک سفر کوي بیا به رسېږي. د دغسې مهم ځایونو په نښه کول دا د خلکو لپاره نور هم مشکلات ایجادول دي.
د کندهار وای د کار خار مراد ز کابل ته شاو خوا درې الوتنی کې دی چې اوس په د موقت وخت لپاره لغوه دي. تر اوسه د دې بدون مسولیت چا نه دی منلی. د کندهار پر وای د کار په داسې حال کې راکټي بریدونه کیږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن دوه ورځې پرځې پر کیږي. د کندهار د میرویس روغتون د مولانو په وینا د دغه جګړو له امله تر 500 زیات مړي او ټپیان دغه روغتون ته وړل شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. روغتون د چارواکو په وینا د کسانو ته مرجوب له د متقابلو ډزو راکټي بریدونو د پرزو بمبار او چاودنو له امله منځته شوي ده. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېرو دوو ورځو کې د دغه سیمو البته د جګړې له سیمو او نږدې ولسوالۍ څخه شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي دي او په دولتي تاسیساتو او د ښار نورو برخو کې اړولې دي. دا مهال کندهار شپږ اومه او اتمه او ځله وسلوالو طالبانو سره ده او د دیارلسمې پنځمې او پنځلسمې ازګې په ساحه کې لا هم جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د ښار مرکزي سیمو ته داخلېدو هڅه کوي.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو وردل چې د کندهار هوایي ډګر مسؤل وایي د دې هوایي ډګر رنوي چې تیره شپه ورباندې راکټي حمله سوې وه د جوړېدو په حال کې ده. بل خو د دې ولایت اوسېدونکي پر هوایي ډګر له حملې وروسته د ملکي الوتنو د بندېدو په اړه اندېښنه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې په کندوز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي د تیر کال پر تله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي دي. دا هم وایي چې د امریکا پوځ وایي د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیرو یو ټانکر چې اسرائیل مدیریت کاوه په نښه شوی دی. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي په بندرونو کې د نامنیو له امله د تیر لمریز کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې 10% کموالی راغلی. دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل ځینې سوداګریز بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي، که څه هم صادرات او واردات ورنه کیږي خو له سوداګریزو مالونو دوه ځایه محصول اخیستل کیږي، یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان.
واردات کې کمک راغلی دی تقریبا د بعض شیانو کې د 10% پورې کمک راغلی.
ښاغلی الکوزی زیاتوي دا چې اوس د میوو موسم دی، نو د تیر کال د همدې مودې په پرتله یې په صادراتو کې 15% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې شپږ لوی بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي، چې د افغانستان د مالیه وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. طالبانو ویلي دي چې دا دوی تر ولکې لاندې ګمرکونو کې عواید د طالبانو د تعرفو پر بنسټ ټولیږي، خو د دوی په خبره شخصي جیبونو ته نه بلکې بیت المال ته سپارل کیږي. تېره اونۍ د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مهمو بندرونو او ستراتیژیکو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیاتي پلان چمتو سوی، خو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د عملیات په احتیاط روان دي. د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د زعفرانو 21 نندارهیز کروندې جوړیږي. د دغه وزارت وایي اکبر حسین ازادي راډیو ته وویل چې یاد نندارهیز کروندې به په مرکز احمد عباسد کرم شوا ګرد سیړی او د زدران ولسوالۍ کې د زعفرانو د تولید زیاتوالي او د دولو په موخه جوړ سي، او د هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بې $1 اتیا افغانۍ، یو یورو 94 افغانۍ، یو پاون 110 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1010 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 493 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو نه اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې او 10 ثانیې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیلو یو ټانکر بیړۍ چې اسرائیل مدیریت کوله په نښه شوی او دوه کسان یې په نتیجه کې وژل شوي دي. اسرائیل پر ایران د دې حملې د مسؤلیت تور پورې کړی دی. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر ټانکر په ډرون حمله کې د برتانیا او رومانیا دوه وګړي وژل شوي دي. دا پر یو تجارتي بیړۍ په داسې حال کې حمله ده چې په سیمه کې په وروستیو کلونو کې له ایران سره وضعیت ترنګالی شوی دی. د امریکا بحري قواو ویلي چې دا بیړۍ الوتکې انتقالوونکې یو اس اس رونالډ ریګن او لاشود شوي د میزایلو له منځه وړونکي سیستم یو اس اس مشر بدرګه کوله، او پر دې بیړۍ د لایبیریا بیرغ لګېدلی و. دا ټانکر د اسرائیل یو شرکت زودیاک ګروپ اداره کاوه. د امریکا د بحري قواو اعلامیه زیاتوي چې د دوغو ځواکونو د چاودیدونکو موادو متخصصین وضعیت ارزوي چې نورو کارکوونکو ته خطر نه وي، او د دې حملې په اړه تحقیقاتو ته چمتو دي. دا اعلامیه له مخکې د اعلامیه زیاتوي چې لومړی معلومات ښیي چې دا حمله د ډرون الوتکې په وسیله شوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یئیر لاپید پر ایران د دې حملې تور پورې کړی دی، او په سیمه کې خپل دا مخالف هیواد د تروریزم صادرونکي بللی دی. لاپید ویلي چې د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي دی چې د ایران د تروریزم پر وړاندې دی په ملګرو ملتونو کې د اقداماتو غوښتنه وکړي. لاپید د جولای په 1 چې پرون دی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل دوی له برتانیې، رومانیا او نورو نړیوالو متحدینو سره پر ګډه همکاري توافق وکړ چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. ایران په دې اړه سمدستي په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو پر اسرائیل یې تیر کال د یو مخکښ اټومي ساينس پو د وژلو او پر اټومي تاسیساتو د یو شمېر حملو تور پرې کړی. د ایران د عربي ژبې العلم تلویزیون راپور د نامعلومو سرچینو له قوله ویلي چې په عمان کې د تیلو پر بیړۍ حمله د سوریې په هوایي ډګر کې د ناپیژندل شوي حملې په غبرګون کې شوې ده. اسرائیل په سوریه کې د ایران پر اهدافو سلګونو هوایي حملې کړې دي. په وروستیو میاشتو کې په منځني ختیځ کې په مرموزه توګه د ایران او اسرائیل بیړۍ هدف ګرځېدلې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پوځ وایي چې د عمان خلیج په ساحل کې د ویډرون حملې په نتیجه کې د تیلو پر یو ټانکر حمله شوې ده. په دې اړه مو نړیوال راپور واورید. جزئیات د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. اوس مرزو کندوز ته. په دې ولایت کې د کرنې ریاست د چارواکي وایي چې د تیر کال پر تله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي. د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلات 9% او د خټکیو حاصلات 10% زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي، خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي، او سوداګر زړه نه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندوانې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي، او دې مسلې کروندګرې له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کاروانګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
دا خټکی ګوره تاسو وینئ که نه، تاسو لاسته پارېزونه ښهسته، لارې خرابه دي، زنګونه دي، په لاره کې سل مشکلات دي، مارکیټ نشته، خریدار نشته، تاسو وینئ څوک نشته دي، مارکیټ ډپ ولاړ دی، خریدار نشته، دا خټکی واخلي.
څلوېښت کلن ظفر زدران د کندز د چهاردرې ولسوالۍ له کروندګرو څخه دی. هغه وایي چې سږ کال روانو جګړو د کروندګرو خواري په سین لاهو کړه.
یوه هندوانه د ایرانۍ بچه راتله وروره، یا د پاکستان وروره، یوه کیلو به په دېرش روپۍ خریدله. اوس زموږ د بسته هندوانه څوک په دېرش روپۍ نه اخلي؟ دا بسته هندوانه یوه ډکسره هندوانه وروره رایو دلته دوه زره یو نیم زر، دا اوس یې پاتلو سو روپۍ غوښتل. دا د خدای ته ولسوالۍ کې جنګ نه وروره، لارې بندې دي وروره، آمادګي نه ورته کېږي وروره، خلک د کامکار تبا تبا شو وروره.
پنځه دېرش کلن عبدالودود د دې ولایت له دشترچي ولسوالۍ څخه دوه موټره هندوانې راوړي دي، خو هغه وایي چې د بازار نشتوالي له امله کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیا نشته، بازار نشته. دغه یوه ډاکسن هندوانې دوه نیم زره درې زره روپۍ غواړي، زر روپۍ کریا او کپم پس شي، زر روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي. پیدا کې راوړلې نه شرای وړو دلته خرڅ، موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرچ شي. کوټ قیامت ده وروره جان، هر شی قیامت دي، موږ ته بېرته هغه خپل مصرف هم نه پوره کوي.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ایز سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ایز سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
جزالی آباد کے لارے اڑو رڑ بند جنگ چی پخانہ با کی جنگ چی تجار ہوتے کی اندوانا چوک بھائی کہیں نہ پدوا ذرا دوانیم ذرا پہ منگے اندوانا خرچ ہو آگا بیچارا دیکھان دے رہا بیچارا بیچے وہ چوٹن دے دس سو روپے کو آگے تو ورکی موٹا کھانے دس دو سو دوانی سو منگا والو آگے دے چین پاتی کی گی تجارا بیچارا گاندل ترا چورو ہوتے کی جنگ چی وائے منگا موٹر بندی کی مالم خرابی کی
د کندز د کرنې او مالدارۍ د ریاست رئیس عبدالحدی قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړي دي تر څو د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از این دو نواد در ولایت کندز بیشتر بوده که نسبت به سال پار
سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکله، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ومردل چې په کندز کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات سوي، خو کروندګر او باغلرونکي وایي چې د دوی حاصلاتو ته سم مارکیټ نسته. اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
هشت صبح لیکلی افغان دولت له طالبانو سره د یوې عادلانه سولې له هوکړې نهیلی سوی، خو لا هم د سولې له خبرو لاس نه اخلي او لکه د پخوا په شان یې ټینګار پردې دی چې د افغانستان کشاله سیاسي حل لاره لري. په سرمقاله کې راغلي اوسني شرایط د افغان دولت په ګټه نه دي. سیمه ییزې ادارې له 200 زیاتې ولسوالۍ سقوط سوي، شپږ لوی سوداګریز بندرونه د طالبانو لاسته لوېدلي چې ورسره د دولت عواید هم کم سوي. د لیکوال پان په اوسنیو حالاتو تو کې جګړه د دولت انتخاب نه بلکې مجبوریت ده، یا به جګړه کوي او یا به طالبانو ته تسلیمیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له دې وړاندې طالبان په دې بهانه جنگیدل چې ناتو او امریکا افغانستان اشغال کړی. د لیکوال په باور له اوسنۍ جګړې دا معلومیږي چې طالبان د واک لپاره جګړه پرمخ وړي. په پای کې راغلي د افغان د دولت پایښت د حکومتي مشرانو، د ګوندونو رهبرانو، سیاسي چیرو، پخوانیو جهادي قوماندانانو، د مدني ټولنو استازو او ځوانانو په سیاسي اجماع پورې تړلی چې باید په ګډه کار وکړي ترڅو جمهوري نظام خوندي سي. مسیر ورځپاڼې لیکلي طالبانو د ولسوالیو له نیولو وروسته جګړه د ښارونو تر څنډو راورسوله. په ځینو ولایتونو کې جګړه د ښارونو په ناحیو کې روانه ده. کله طالبان په ښارونو کې پرمختګ کوي او کله هم په شاتګ. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په دغو جګړو کې د پراخ مالي زیانونو تر څنګ ملکي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبل اوښتې. د لیکوال د معلوماتو له مخې په هلمند کې پر یو روغتون هوایی برید وسو. تر دې وړاندې هم د خلکو په کورونو هوایی بریدونه سوي وو. د خلکو له کورونو سنګرونه جوړ سوي، جوماتونه، ښوونځي او روغتونونه پر پټنځایونو بدل سوي. له بل اړخه دغو جګړو ښاریان له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ویر او ډار کې دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی، خلک له لوږې سره مخ دي، او د خوراکي او نورو توکو بیې هم په کمساري ډول لوړې سوي دي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په ښارونو کې جګړه ځکه درنه مرژوبله لري چې نفوس پکې زیات دی، او مالي زیانونه یې هم د کلیوالو سیمو په پرتله په زلونو زیات دي. لیکوال په پای کې ټینګار کوي دواړو لورو ته پکار ده چې د خلکو په اړه فکر وکړي، د هغوی ژوند او مال ته درناوی ولري، د جګړې پر ځای پر سیاسي حل تمرکز وکړي، او په ښارونو کې دا روانه جګړه ودروي. ملي ارمان لیکلي په دې وروستیو کې طالبانو په ټول توان هڅه وکړه چې د یو شمیر ښارونو ځینې سیمې لاندې کړي. خو د لیکوال په باور د ولسوالیو برخلاف د ولایتونو د مرکزونو نیول او تسخیر څه اسانه کار نه دی.
د اولمپیک چارواکي وایي سره لدې چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې یو مډال هم نه ګټه، خو نوي ریکارډونه جوړ کړل.
د 2006 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان د مزل پای له افغانستان دغه سیالیو ته 15 لوبغاړي ورغلي وو. فهیم انوری د لامبو وهلو په برخه کې، فرزاد منصوري په تکواندو، شاه محمود نورزی او کیمیا یوسفی په منډه کې، او مهدی اوری د نښویشتلو په برخه کې ولوبېدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی له توکیو ازادي راډیو ته وویل هر لوبغاړي په خپل برخه کې پوره وړتیا وښوده.
د اولمپیک سیالۍ کې د افغانستان ګډون واقعا ډیر عالی و. د ورزشکارانو د لوبغاړو ځلیدل په دې سیالۍ کې فوق العاده د توقع څخه پورته و. بلې دا چې ومنه شوی کولی مډال ترلاسه کړو، اما تاریخ ساز سیالۍ وکړلې. د تکواندو لوبغاړي د نړۍ د دوهم نمبر ورزشکار سره سیالي وکړله په ډیرو کم تفاوت، او په آخرو لحظاتو کې هغه ګډون کوي. د افغانستان ټولې سیالۍ پای ته ورسېدلې، ډیر فوق العاده و.
د نوموړي په خبره، افغانستان سږ کال په دې سیالیو کې د تیر په پرتله ښه وځلید، او دغه سیالیو ته غوره شوي لوبغاړي کولی شي په راتلونکي کې افغانستان ته سترې لاسته راوړنې ولري. د ښاغلي پوپلزي د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړي به روانونی بیرته افغانستان ته ستانه شي. ټاکل شوی وه چې د توکیو اولمپیکي سیالۍ په 2006 کال کې په توکیو کې ترسره شي، خو د کورونا وبا له وجې دغه سیالۍ وځنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2006 کال د اولمپیکي سیالیو پیل د روان کال په جولای میاشت کې وکړ چې د اګست میاشت تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې له 200 هیوادونو شاوخوا 1300 لوبغاړو په 30 ډوله سیالیو کې د ګډون لپاره ونډه اخیستې ده.
ستاسو له پیغامونو
در سره په تماس کې وروره په بادغیس کې ډېره سخته وچ کوي ده چې خلک د یو ټکن اوبو سره ډېر په تکلیف، په عذاب دي، او ډېرې سختې مرضۍ شته. جنګونه دي، بدبختۍ دي، بېچارګۍ دي. موږ غواړم په یو ټولو چارواکو ورسېږي چې بادغیس ته جدن توجه وکړي. بادغیس ته ډېر بد وضعیت کې دی، حتی د درې کاله وچ کوي رد پرد. خلک ډېر په بد حالات کې دي، مالداري یې د لاسه ورکړي، زمینداري یې د لاسه ورکړي، حتی د خوراک اوبه نشته، نرخونه نور ګران شوي دي، بندیزونه دي، نور شی نه راځي. د دې ولایت دوردست ولسوالۍ کریي ډېر په بد وضعیت کې دي. ورپورو چارواکو، د طالبانو، د ټولو مو دغه هیله ده چې ودې هر ځار بدبخته ملت ته دا لارې ازادي کړي او غنې وخوري. بېشي خلک به د بشري ناورین سره مخ کېږي. وسلام.
کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې له مکتبه بند شو. یو من جنازه کې زر نفره ولاړې، هلته نهشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کورونا به مو نیسي. په یو جومات کې 100 نفره، 150 نفره، 100 نفره، بس روره 200 نفره، 300 نفر ولاړې، چې دغه خبره نهشته چې لرې لرې ودرېږي چې کورونا به مو نیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکرې او کورونا سر تکیا قدې قلنتین وکړي، دغه دې ما نظر.
د نشرات دلمند ولایت نشرات ولسوالۍ دا څنګه کوم نړیواله محکمې په دغه باندې چې موږ من کښون کې من کار کوونکې په ډېره ظالمانه توګه ووژل شوله. په ناشراج کې د ناشراج پر لوړه باندې چې هغو مهینه شوله خالص الله خلق وه الخوان وه او دوی په ظالمانه توګه ضربې پرې ووهلې وې وژل هغو لاسونه ورته ونیوله چې موږ مه وژني موږ نه سلا لرو نه بې اجازې کار کوو او دوی سره دا ظالمانه توګه وسو دوی په شهادت ورسېدله. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس نیمې بجې سوې. وړاندې نور بستې اونیزه پروګرام اوریدلی سې. اوس له احمد تکن له د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
وروسته له دې چې پرون او نن افغان ځواکونه او طالبان هرات ښار ته نږدې په نښتو کې کېوتل، افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي. د هرات د والی ویاند وایي چې د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې دوی توغندیو مرګ ژوبله نه ده پیښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس وایي چې یو توغندی د هوایي ډګر په ځغاست لیکې لګېدلی چې له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي چې نن سهار به د کمدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسیږي. ښاغلی عبدالقیوم ویلي چې د کمدیش سیلابونو 113 کسان وژلي، 12 یې ټپیان کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي چې د عمان په ساحل کې د اسرایلو د تیل پر یو ټانکر د بي پیلوټه الوتکې په برید کې 2 کسان وژل شوي دي. اسرائیلو دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لوري بللی دی. او فرانسوي بوکسر مراد علیوف نن د توکیو د المپیک په لوبغالي کې د لوبې د رنګ مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ. د بوکس د درانه وزن دا لوبغاړی وروسته له هغه د لوبو له دوام څخه محروم شو چې د خپل برطانوي سیال سره د لوبو پر مهال یې هغه ته د سر په وسیله غیرقانوني ضربه ورکړه.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو اوري.
نور بس دی. شکسته سکوت.
نور بس دی. اونیز پروگرام پیل سو چې نږدې نیم ساعت دوام کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی چې ورسره د خلکو ژوند هم اغیزمن کړی دی، په ځانګړي ډول د ښځو ژوند. د جګړو له کبله لارې تړل سوي، روغتیایي خدمات محدود سوي او دې مسالې خلک خورا اندېښمن کړي دي. په ګڼو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه تړل سوي، د روغتونونو خدمات محدود سوي او صحي کارکوونکي نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور سوي دي. په دې پروګرام کې دا مسأله څېړو چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو مسأله څومره اغیزمنه کړې ده. دا پروګرام میلمنی دی. په اروزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر دویمه میلمنه مو ده. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نفیسه دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. پروګرام ته اوریدونکو هم زنګ راوهلای سي. دوه شمیره مو فعال دي. یو شمیره مو د 0822 و 1515 شمیره بیا تکراروم، 0822 و 1515. بل شمیره مو د 0799 203 1540 شمیره بیا تکراروم، 0799 203 1540. اوریدونکو هم کولای سي پروګرام ته زنګ راوهي، خپل نظریات او خپل تجربې را سره شریک کړي. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د سکایپ له لارې را سره په تماس کې سي. د سکایپ ادرس مې د radio@azadi. ډاکټر نفیسې، په پیل کې تاسو ته راځو، څه فکر کوئ چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو موضوع څومره اغیزمنه کړې ده؟
خزو صحی وضعیت په غزنی کې اوسنۍ کې ډېره اندېښنې وړ ده، ځکه چې په دې وروستیو کې د جنګ لمنه پراخه شوې ده او خلک نشي کولای بالخصوص ښځې چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي. په دې خاطر ځکه چې د ښځو وضعیت مخکې هم په غزنی کې خورا اندېښمن و او اوس چې جنګونه شوي نو ښځې او خلک د جنو له دوارو لورو څخه تهدید کیږي چې دوی نه باید د شپې له کورنه راووزي او که له کورنه راووتو نو مسؤلیت یې خپل ده. دې خاطر نو ښځې حتی نشي کولای چې هغه د مرکز په لیدو
مسؤولینو ته جدي حاضر نشته پایس چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي.
بل یوال مسایل چې ورستیو جګړو اغیزمنه کړی دا غا ټلیفوني خدمات دي چې په زیات ولایتونو کې ټلیفونونه سم کار نه کوي. ستاسو आवाज هم ډیر صفه مشتنه راځي کې او څه تاسو زایت تغییر ورکې ممکن دا مسله یو څه حل سي. مننه ستاسو څخه. ناوریدون کې هم کولای شي چې پروګرام ته زنګ راوهي. په افغانستان کې زموږ دوه شمیرې فعال دي، یو شمیره مو د 0-22-22-15-15 بل شمیره مو د 0-99-203-1540. ډاکټر نفیسې، تاسو د روغتیایي خدمات یادونه وکړه، د غزنی په کومو ولسوالیو کې دغه ستونزې نورې هم جدي دي؟
زه به تاسو ته دا وایم چې د غزنی ولسوالۍ حتی د مرکز کې د صحي خدمات مخ په خرابېدو دي، ځکه چې په ولسوالیو کې اوس اصلا ښځینه ډاکترانې نشي کولای چې هلته فعالیت وکړي، ځکه زموږ خلک دا بودونه دي، انانات بودونه چې ښځه نشي کولای له کور نه راوځي، او که له کور نه راوځي هم نو باید دوی ښځینه ډاکترو ته لاړ شي. اوس دا چې ښځینه ډاکترې نشي کولای په ولسوالیو کې فعالیت وکړي، ځکه د جنګ لمن حتی ښار ته رسېدلي، نو د ښار مرکز ته خلک نشي کولای چې په هغه راحتي بڼه باندې دی ورسیږي. ولسوالیو ته خو هیڅ نشي کولای چې دوی هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې په ولسوالیو کې اصلا اوس د طالبانو د تصرف لاندې دي ډیری ولسوالۍ زموږ، او زموږ خلک نشي کولای چې ولسوالیو ته لاړ شي او یا حتی ښځینه ډاکتران خپل فعالیت وکړي.
بله، د پورزګان کې د شوزو د همغږي دفتر لغړې نازو سنگر سره د تماس هڅه کوي خو ټلیفون نه رخ کیږي. ډاکټر نفیسی، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دې ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څه باید وسی چې دوی د روغتیایي کارکونکو امن د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي، یا هغه ژمنې چې دوی تر دې مخکې کړې دي چې هغه عملي کړي، چې ښځینه ډاکټرانې یا روغتیایي کارکونکي وکولای شي په خلاص مټ په مرکز او ولسوالیو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي؟
نه تنها دا چې زموږ په وطن کې یا زموږ په بلخصوص زموږ په ښار غزنی کې طالبان دي، بلکې زموږ دغه خپل یو بود چې دوه بود لري. لومړی دا چې انانوي بود، زموږ انانات د دې سبب کېږي چې زموږ ښځې له کور نه راونه وزي، او یا په کور کې حتی که دوی ناروغي هم شي دوی باید په کور کې وسی، که له کور نه بهر کې باید ښځینه ډاکټرو ته لاړ شي. دوهم دا چې اجتماعي بود، کله چې زموږ یو ټولنه کې داسې خلک وي چې کله یو ښځینه له کور نه را بهر کېږي نو دوی دا فکر کوي چې یو عیب ګڼي چې ولې ښځه بهر کېږي، بلخصوص زموږ په ولسوالۍ یو کلو کې. او دا چې باید موږ دا طالب دي او هغه خلق دي چې دروسه په دې نه پوهیږي، باید موږ په کلی بڼه دوی ته عام پوهاوی ورکو، دا چې د سیمینارونو په بڼه کې، که د علماو یا هم رسنیو په بڼه. خو زما غوښتنه له زموږ له وسلوالو بلخصوص طالبانو نه دا ده چې دواړو لورونه چې باید دې کې کوښښ وکړي چې زموږ خلک وکولای شي تر څو هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې اوس جنګ شدید شوی، حتی په مرکز کې کله دا نږدې څنګونو کې چې زموږ خلک دي له شپې له لورې دوی نشي کولای چې راشي، او دا د دې سبب کېږي چې زموږ د ښځو مرګومیر له حده ډیر شي، او دوی که د شپې له خوا نه ناروغ شي نشي کولای چې مرکزونو ته راشي.
بله، تاسو د کلتوري محدودیتونو یادونه وکړه. په دې وروستیو کې ګڼو ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې په دې برخه کې ځینې کمپاینونه وکړل د خلکو د ذهنیت د بدلولو لپاره. هغو کمپاینونو فکر کوي چې نتیجه ورکړې ده؟
زما پانسل پسله که دا کمپاینونه او دا په اجتماعي رسنیو کې دا مخ پرانېدو ډېر شي، نو په دې کېږي چې خلک سل په سله هغو کې تاثیر کوي. اول دا چې زموږ خلک چې په کلو کې دي او یا د اجتماعي رسنیو ته لاسرسی نه مومي، باید هغه د جومات ملا امام په توګه او یا هم د علماو یا د کومو چې باید امنیت ښه وي یا هم دغه سیمینارونه موږ ورکړو تر څو خلک وکولای شي عام پوهاوی باندې پوه شي. نو دا اغیزه خو اوس مثال نسو ویلای شي دا په کلي بڼه اغیزه کړي، خو بیا اغیزې هیڅکله نشي کېدای. سل په سله یعنی تاثیر کولای شي که موږ وغواړو ټول
کوکه کوکړو،
نو دا محدودیتونه دا انات
له منځه وړای شو. بلې، تاسو د نسایي ولادي د چارو متخصصه یاست. په کلیوالو سیمو کې چې یو ښځه په اولاد ناروغي په څه وضعیت کې تاسو تراوړي کله چې حالت بیخي خراب سی راولي که په لومړنیو شیبو کې هم ځینې کورنۍ تر تاسو را رسوي؟
نه، زموږ کله چې دلته موږ په مرکز کې یو، نو اول خو دا د مرکز نږدې خلک ډیری خلک هغه سی په لومړی حالت کې چې ناروغ وضعیت ښه وي راځي، خو د کلو خلکو د ولسوالیو خلکو چې هغه وضعیت یعنی اخیری درجه ته په 90 دقیقې کې دوی موږ ته رسوي چې وضعیت یې خورا خراب وي او اندېښمن وي او حتی معالجه نه وي شوي یا هم خدمات ناسته نه راوړي، نو دوی بیا وروسته زموږ مرکز ته راوړي. نو دا ده چې باید په لومړۍ په ولسوالیو کې باید صحي مرکزونه فعال شي تر څو هغه اولیه یا ابتدایي کومک ورسره وکړای شي. ډېری زموږ ناروغان چې موږ ته راځي حتی په لاره کې ولادت کړی وي یا هم په موټر کې ولادت کړی وي چې دا خورا غیر صحي ولادتونو سبب کېږي.
کله چې په وروستیو شیبو کې تاسو تر رسول کیږي چې حالت ډیر د اندېښنې وړ په هغه وخت کې تاسو څومره مرسته ورسره کولای شئ یا د تاسو مرسته څومره ورسره کومک کوي چې د بقا لپاره؟ زه خدای چې بلې تاسو آواز موږ نه اورو، بیا به هم که ټلیفون قطع شوی وي. بله ډاکټر نفیسی تاسو آواز متاسفانه قطع وصل راځي که بیا هم یو څه ځای ته تغییر ورکړئ ځکه چې ټلیفوني شبکې په دې وروستیو ورځو کې صحیح کار نه کوي. اوس یو څه سم سمې را باندې
سم
شوې. مې را باندې وکړئ اوس تاسو آواز
دا چې ما وویل چې زموږ کله چې موږ ته زموږ ناروغان په اخیری د رسول کیږي اول دا چې باید په لومړی دقو کې راشي موږ کولای سو تر څو هغه د ولادت ماله پروسه په عمومي بڼه په دوی باندې کار وکړو، خو کله چې دوی په اخرو دقیقو کې راوړل کېږي نو څه ناڅه د غیر مسؤوله ولادت سبب کېږي. خو بیا هم موږ چې څه په توان کې وي څومره چې مو وس رسېږي هغومره کوشش کوو چې د دوی ولادت هغه صحي بڼه باندې مخته بوځو. خو بیا هم ډېری کېږي چې په اخره دقو کې راځي یا له منځه ځي یا هم د مور سره د مرګ سبب کېږي. خو بهتره دا ده چې لومړی تر هر څه مخکې باید امنیتي وضعیت سم شي. کله چې امنیتي وضعیت سم شي نو کولای شي حتی هغوی په ولسوالیو مرسته وکړي، بیا له ولسوالیو کښې راوړي رسلی شي ښارو ته. نو اوس فعلي جنګ زموږ کار هم سخته کړی او د ښځو کچه هم په لوړېدو ده.
بله ډېره مننه تاسو د ټلیفون پر کرښه را سره پاتې سئ. ځینې اورېدونکي به واخلو د دوی نظریات به هم واورو. تاسې که ځینې پوښتنې تاسو ته راجی وي تاسې له ځان سره ولیکئ، بیا د وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل ځوابونه ووایسته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز موږ اورو. بلې مهرباني وکړئ ستاسو آواز راځي که د راډیو آواز یو څه ټیټ کړئ ځکه چې انعکاس کوي. استاذ اواز به مشت صفه ناراضی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام ربانی آزادی رادیو ده.
خیر اور سے جوړه صفه
ده. او مننه خیر اوسه.
اوره دغه مثال باندې چې مې ډیر خلنه ده د برای ما شامل ته یو چک د لوزه ولا ده
په کوم ولایت کې؟
باندې نو خو نو حکومت څه دی باندې کې هغه دغه شخصي خلک چېری مفد سم په چېری زم چېری ما بلم چېری دا کار مې بيخي نجایز کار نه دی. یا پلچک والو زوا یا سړک واړو دا خو بيخي نجایز کار نه دی.
په کوم ولایت کې تاسو کوم ځای ته زنګ وهلې؟
ما زه له کندهار خبرې کوم وروره.
نو ډېر مننه تاسو آواز موږ واورید، تاسو دا شکایت هم اوریدونکو واورید. که د پروګرام د موضوع په اړه اوریدونکي تماس ونیسي چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو چارې څومره اغېزمنې کړې دي، په دې برخه کې خلک څه کولی سي، حکومت څه کولی سي او روغتیا وزارت، نو ستاسو دغه غوښتنې او ځوابونه به موږ واورو او د پروګرام میلمنې به بیا وروسته خپل نظر ورباندې وایي. بل اوریدونکی هم په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
جوړ خیر شي؟
او مننه خیر اوسه تاسو آواز اورو مهرباني.
استاد زمنګ ځکه نه ده خدمت روانه پوسوي منګ د زړه پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ نه غږیږم. زمنګ ځکه تقریبا یو اته کال کې چې د سیمه د طالبانو په سیمه کې ده، ان مرګوت طالبانو ده. دلته موږ د خدمت روان دي، ان قابلی راځي، ډاکټران راځي، دلته توالیت صحیح ده.
په کوم شرایطو کې راځي؟ کوم مقررات ور باندې وضع شوی دي؟
دا د در مرز په خاطر کنه دلته د کلینیکو ته راځي.
نو وسلولو کسانو دوی ته څه ویلي دي چې تر کومو شرایطو لاندې دوی راتللی سي؟ یعنی کوم اصول ورته ټاکلي دي؟
خپل موټر دې خپل هغه د شخصي دلته د طالبانو خوانه اسناد ورکول سوي دي. شاهزادانه توګه راځي هر چهارشنبه د هفته په ورځ همدا ورځو کې راځي د خدمت کوي. د خلته مې خوشحاله دي هم د طالبانو هم د ډاکترانو نه.
ژوندی اوسئ، ستاسو نظر هم واورېدل. صوبل اورېدونکي هم په لاین کې دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ستاسو آواز موږ اورو. وعلیکم السلام. مهرباني
حکومت نہ رائے طالبان پٹول افغانستان کی دی یو جائے کم ڈاکٹران ہوتا نہ دری دلی خل کو خدمات ملاوٹ سوالی خالہ غریبان دی بے چارہ دی ویسے نہ کی جی طالبان ڈاکٹران تک ڈاکٹران ہو سر کار نہ سر نو دغه دې ما غوښتنه ده بس ټول ولسوالۍ ته لاړ شي اواز چې خدمت نه کوي هغه بېله خبره ده. بس کنه طالبان خو نه مکتب سره کار لري نه کلینیک سره کار لري. دغه شل کاله کېږي موږ وینو همدغه دوا ورکوي. بس ورور همدا کلینیکونه طالبانو ته دوا ورکوي.
مخکې اورېدونکي زنګ ووهه چې په کندهار کې مثلا هغه پلونه دوی الوزوي چې عام ولس ورڅخه استفاده کوي. په زیاتو مواردو کې دوی ډاکټران هم په نشه کړي دي، روغتي کارکوونکي هم په نشه کړي دي، ځکه راپورونه مختلف دي. بل اورېدونکي هم په لاین کې دوی ته ورځو. مهرباني وکړي آزادي راډیو ده.
سلام علیکم. نو څنګه یې؟
مننه، خیر اوسې.
ما دغه ولادی نسایی ډاکټر صاحب چې ولمنم د دغه په اړه کې خبره کوله.
هغه نه کوم سوال لري، مهرباني وکړي هغه ستاسو آواز اوري.
وای مدا ده چې د غزنی د ملکی شفاخانه کې په خدای باور وکړ ګوره چې راشي بیخي بیخي داسې مسخري دي ولا داسې ریشخان وي په مریضانو.
تاسو غزنی نه زنګ وهلې؟
نه مریض چې ولا که په یو سات کې ډاکټر پیدا کړي چې راشي وی ګوري د یاره خپل واسطه په دوه شانو په کې درځي چې واسطه دې ولاکه دې مریض ته بيخي راګوري.
ډیره مننه. بس ډاکټر ستاسو آواز واورید، ستاسو پوښتنه به حتما د ځان سره هغه یادښت کړی وي. بیا وروسته تاسو ته ډاکټر صاحب وخت ورکوو چې خبرې وکړي. بل اوریدونکي هم پلان کې د دوی ته ورزو، د دوی نظر به هم واخلو. بیا وروسته تاسو ته رسو. مهرباني وکړي آزادي راډیو ده.
سلام علیکم. سلام صاحب محترم، تاسو استاد ملمنو درن ملمنو تاسو سلامونه نیکی هله.
وعلیکم السلام.
وړاندې کوم نورستان د نورګرام ورسالینا.
په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې نورستان خو ډېر غرنۍ سیمه لري.
نورستان هم په درې ورسوالۍ کې نورګرام او دغه دوه په منډور وسلوالو له خوا خلک چې هینه بيهي به برې شوې دي. دغه یو اوریدم کې تا دوله پروان نه وای طالبانو په سیمه کې وای خا وای موږ باندې دغه کېږي او صحیح دغه راځي ډاکټران دوباره د دې خبره زه کله غندم کوم ځای کې چې طالبان اوسېږي هغه ځای کې پر شامپول نام خلک محروم پاتې دي. دونه دروغ ته تبلیغات ته د دې ضرورت نه دی. او نورستان کې خلک د خوړو نه لغمان کې کونړ کې داسې حالات کې طالبانو د لاسه در په در دي. دوی دونه دروغونه استعمالوي چې خلک په میډیا کې دروغ وایي.
ډېره مننه، ستاسو نظر هم واورېدل سو. برته ورزو ډاکټرې نفیسې ته چې د نسایي او ولادي د چارو متخصصه ده. ډاکټرې، ستاسو نظریات به واورو، ځکه چې ځینې اورېدونکو ځینې پوښتنې درلودلې، ځینې نظریات یې درلودل او ځینې شکایتونه. مهرباني وکړي تاسو باتمن یادښت کړی وي.
ډېره زیاته مننه. لومړی دا چې دوی ویل چې طالبان مخکې له طالبانو هم د وضعیت غزنی وایي سم او کوم دي چې طالبان دي دوی هغوی ته اجازه ورکوي. زه نه درته وایم چې په جنگ کې حلوان نه تقسیمېږي. نو کله چې موږ یو داسې ډګر ته هر چا ته چې ځو هلته جنگ وي، موږ ګورو په لاسو جیو باندې جنګونه وي، ولسوالۍ سقوط شوي، بیا هلته وضعیت امنیتي بېخي صفر صفر ده. نو کله چې هلته یوه ښځه نه شي زړه کولی چې هلته لاړ شي، نو دوی څنګه هلته فعالیت وکړي؟ هغه خدمات چې موږ ته دولت له خوا نه رارسول کېږي، هلته دوی لارې بندې کړې وي، هغه د طالبانو د ولکې لاندې وي، هغه خدمات به څنګه هلته رارسېږي؟ او موږ به څنګه کولای شو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو؟ دا چې دوی وایي
زموږ هغه جی کی سی یو سمه ده دوی به اجازه ورکړی وي، خو نو د وضعیت امنیتي وضعیت سم نه وي چې څوک هم نشي کولای چې هلته کار وکړي. لومړی باید امنیتي وضعیت سم شي، هغه خدمات چې موږ ته له ښارونو هلته را رسیږي، هغه خدمات چې موږ هلته پیدا نه کړو، موږ نشو کولای چې یو مریض معالجه کړو. نو لومړی تر هر څه مهمه باید امنیتي وضعیت وي، هغه که د طالبانو له لورې وي او یا که د دولت له لورې، باید امنیتي وضعیت سم وي تر څو هم مریضان په ډاډه زړه را شي او هم موږ په ډاډه زړه کار کولای شو. او دا هم دا چې د ملکي شفاخانې یا د مرکز ولایتي شفاخانې وضعیت دوی ښیي. دوی لومړی دا چې موږ خپل پرسونل په عمومي بڼه کوشش کوو تر څو تر حد پورې خپل انسانیت څخه کار واخلو، ځکه چې انسان چې انسان وي نو باید هم انسانیت ولري. نو موږ کوشش کوو چې خپلو مریضانو سره په خپله په ښه بڼه باندې هغو معالجه وکړو، خو دا سبب کېږي چې زموږ د کموالي د جي کموالي او داسې چې مریضان بې حده ډېر راځي او په آخري دقیقو کې راځي، دوی وایي چې هغوی ته پام نه کوي. نو سمه ده کېدای شي داسې نه هم صحیح زموږ ټول پرسونل بسیج دی، خو هغه کوم منفي نکات چې دي موږ به کوشش کوو چې هغه منفي نکات له منځه یوسو، او په هغه بڼه چې مریض هم باید راشي او هغو په سمه بڼه باید معالجه وسي.
ډېر مننه. په لورو پرتو سیمو کې چې جګړې شدید دي، خصوصا په ولسوالیو کې لارې تړل سوي یا هم تازه ماینونه فرش سوي دي، یوه ښځه که په یوه کلي کې ناروغیږي، دې مسئلې څومره د هغوی مخه نیسي چې پر وخت تاسو ته نه رسیږي؟
ډېری هغه ناروغان چې ولسوالۍ کې دي هغه خو موږ ته په ډېرو سختیو را رسېږي، یا حتی هېڅ نه را رسېږي. حتی هغه ځایونه چې په ښار داخل کې دي، هغه ځایونه چې په ښار کې د طالبانو د ولکې لاندې دي او په هغه کې جنګونه شدید کېږي، یا د دولتي اشخاصو له لورې هغه ته عملیاتونه مخ ته وځي او عملیات کېږي، نو د هغه له لورې نه دوی ته ویل کېږي چې د شپې له خوا نه تاسو نه باید له کور نه راوځئ، ځکه چې تاسو راوځئ لورې نه معلومېږي، او د دوارو له لورو نه تهدید کېږي چې تاسې نه باید شپې راوځئ. نو د شپې چې هغه ناروغان ناروغه کېږي، نو دوی نشي کولای چې حتی مرکز ته راسي، ولسوالیو خو بېخي لرې خبره ده. نو د دې سبب کېږي چې د ښځو هغه د مرګ میر کچه مخ په لوړېدو شي، او تر ټولو کشرونه زیاته به په افغانستان کې اغېزمنه شي. نو دا چې باید ولسوالۍ دوی وایي چې د ولکې لاندې نه کېږي، داسې باید ولسوالي امنیت منظمه سي، او د لارو امنیت چې هغه ښځه اصلي موږ ته نه شي رسېدی، چې را رسېږي هم د ورځې له خوا نه په څه سختیو چې یا ولادت کړی وي، غیر مسؤون ولادت، یا هم د زده کړې وخت وي خو هغه ماشوم وي له منځه تللی وي یا د فشار لاندې وي، نو نه کېږي، هغه سلنه د مرګ کچه زیاتوي.
بله، په زیاتو ولایتونو کې ښځینه ډاکټرانې ستنه کوي، هم ځینې په دې وروستیو اونیو کې نورو خوندي ځایونو ته په کډي کولو مجبوره سوي دي. دې وضعیت څومره صحي سکتور اغیزمن کړی؟
سل په سل به دا صحي سکتور اغیزمن کوي، ځکه چې زموږ په ډیری ولایتونو کې، په غزنی کې چې هغه جمله کې، د صحي وضعیت ډېر خراب دی. ځایونو کې چې دوی د ښار منځ کې دي، خو د طالبانو د ولکې لاندې دي، هغه که طالبان اجازه هم ورکړي خو دوی له هېرې نه شي راوتلی، یا خپلې وظیفې یا دندې ته نه شي تلای. زموږ خپل ډېر همکاران دي چې اوس د طالبانو د سیمو کې چې د ولکې لاندې دي هلته ژوند کوي، نو ډېر په سختي کله راځي یا هم هېڅ نه راځي، ځکه چې دې شرایطو کې یا جنګ وي یا تسکري عملیات وي. نو دا خو سل په سل سکتور اغېزمن کوي، او موږ هغه پرسونل چې باید بسیج شي او آماده اوسي، هغه د هغو اندازه هم کموي، او د مریضانو اندازه هم چې ډېره وي باید پرسونل آماده وي، او هغه باید لاسورځ هغه باید له موږ سره اوسي.
بله، په خپله په کلیوالو سیمو کې ښځې په اضطراري حالت کې له نورو ښځو سره د روغتیایي وضعیت د خرابې په وخت کې څه مرسته کولی سي؟ موږ خو پر ستونزو خبرې وکړې، راځه پر دې باندې هم خبرې وکړې چې خلک له خپلو امکاناتو په استفاده څه مرسته کولی سي له ناروغو ښځو سره.
وصل په سل اخو د سیمو لرو چې په کلو کې موږ هم دایې هم لرو، خو هغه دایې ګانې چې موږ په کلو کې لرو د یو قابلیت یا بسیج پرسونل په اندازه کار نشي کولای، خو بیا هم هغه ابتدایي کومکونه چې کولای شي موږ په هر کلي کې کولای شو تجربه دار خلک ولرو. نو دا دوی باید لومړی کوشش وکړي چې امنیتي وضعیت ښه شي، دوی باید سل په سل مخکې له دې چې د دوی حقیقي دردونه شروع شي کولای شي اقتصادي دردونو کې زموږ پرسونل ته مراجعه وکړي تر څو راورسېږي. خو که نه شي رسېدلی، زما غوښتنه د خلکو نه دا ده چې په صحیح بڼه باندې هغه دایګانې چې دي تر کومه حده پورې چې دوی مرکز ته رارسېږي دوی سره مرسته وکړي، او هغه صحیح خدمات خو دوی سره نه وي، خو هغه ابتدایي خدمات اوسېده دوی کولای شي له هغو نه کار واخلي.
بله د دایګانو یادونه تاسو وکړه په دې ورستیو کلونو کې زیاتې دایګانې وروزل سولې په غزنی کې د غرض په کابل کې او په نور ولایتونو کې دې مسلې څومره نتیجه ورکړې وو سم د لړۍ روانه ده
تاسو د زوم چې ډیری هغه پولیس خلک چې موږ سره تکه تماس شوي دي خو دوی نست چې کولی سره ورسیږي هغه تجربه دار دایګانې چې وریدي او که خدمات تلیفوني خدمات وي کولی شي له یو ډاکټر سره تماس کړي سي او هغه دوایې ته که دوی کولی شي په مینی سټیپ په سټیپ هغه پلو وښيي چې څر کوم باید دوی کوښښ وکړي او تر څو ولادت ورکړي دې دایګانو ډېر تاثیر کړی ځکه چې اوس امنیتي وضعیت سم نه ده او نه شي کولی چې خدمات هر چاته ورسیږي یا دوی لاسرسی ورته عمومي نو دې خاطر دغه سیدایګانې باید نور هم کوشش وکړي تر څو په هر کلي کې د سیدایګانو څخه په مسلکي بڼه وروزول شي تر څو د افغانستان وضعیت خو ډېر کړکېچن وضعیت ده تر څو وکولای شي له اقل هغه ابتدایي کومکونه وکړي
بله د ساينس له پرمختګ سره په دې برخه کې یو څه د روغتیایي خدماتو بڼه هم بدله شوې ده د انټرنیټ له لارې څومره امکان لري چې یو څوک په یو کلیوالي سیمه کې له بل ډاکټر سره چې په بل هیواد کې په بل ولایت کې په تماس کې وي چې هغه یو کولای شي هغه لومړني صحي خدمات وړاندې کړي عاجل مریض ته
اصل په سر انټرنیټ او نیټ شو د اجتماعي شبکې کې موږ کولای شو لغه نمبر څه واخلو خو زموږ وضعیت چې موږ د ښار په منځ کې زموږ د خدماتونه د شبکې کار نه کوي په سمه بڼه موږ حتی په موبایل کې نه شو غږېدلای نو دا چې موږ له نیټ یا انټرنیټ څخه استفاده وکړو دا هم موږ ته سخت وي ځکه چې زموږ خلک نه دومره هغه د فقر کچې هم زیاته ده چې زموږ خلک اقتصادي وضعیت خراب ده دوی لومړی داسې دوه شیان ته دسترسی نه لري لاسرسی نه ورته لري لکه انټرنیټ او د نورو اجتماعي رسنیو ته نو موږ باید کوشش وکړو که وضعیت امنیتي وضعیت لږ څه هم ښه شي نو باید د سیمینارونو په بڼه باندې دا یګان که نه وي مثال کولای شو هغه ابتدایي کومکونه دوی ته ورزده کړو تر څو دوی په سختو حالاتو کې له هغه نه ګټه واخلي
ډېر مننه ستاسو نه چې په پروګرام کې مو سره برخه واخیسته د نسایي او ولادي چارو متخصصه ډاکټره نفیسه به دغه ورځ مو په ورزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر هم میلمنه و خو ټلیفون تر اخره پورې روخ نوسو نور بستي اونیز پروګرام ووري چې په جګړه ځپلو سیمو کې ښځو ته د روغتیایي خدماتو در رسولو پر موضوع راڅرخید تر بل پروګرام او بلې اونۍ د خدای پامن
داسه وکړه منی ګلپ غریونی ولی انداز داسه وکړه منی ګلپ غریونی ولی انداز داسه وکړه خلک پخپلو کارو بوختی پما کار نلری پلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگر زمستانا ملا بدار نلری وقت برا دی